دا
په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یوه تازه اعلامیه کې ویلي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي دي لا هم عدالت ته په تمه دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې 19 په یوه اعلامیه کې ویلي د دې سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیتریشا ګاسمن د جنگي جرمونو د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا د وروستي اقدام ستاینه کړې خو ویلي دي چې په دې برخه کې پرمختګ ورو او نیمګړی دی. د یادونې وړ ده چې د استرالیا د دفاع وزارت په وروستیو کې په دري او پښتو ژبو یو رسمي ویبپاڼه پرانیسته چې د افغان قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکوي چې د خسارې غوښتنه وکړي. د بشري حقونو د څار بنسټ د راپور له مخې دا ویبپاڼه په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د فعالیت په اړه د ملي پلټنې د پایلو له خپرېدو 15 کاله وروسته پر لیکه شوه. هغه څېړنه چې د بشري حقونو د څار بنسټ په خبره د غیر قانوني اعدامونو په ګډون یې د ملکي وګړو وژل او بندیانولو جدي قضیې افشا کړي دي او یوازې یو سرتیری د جنگي جرمونو په تور تورن کړ. میرمن ګاسمن ویلي د دې حل لارې له پیل سره سره عدالت ته د استرالیا د چلند په اړه اندېښنې موجودې دي. د تیر میلادي کال په اگست کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د استرالیا له لوري د خسارې ادعاو ته د رسیدنې په بهیر انتقاد وکړ او خبرداری ورکړو چې ښایي دا پروسه د نړیوال قانونونو له مخې د قانوني حق په توګه نه بلکې د خیرات په بڼه پلی شي. پیتریشا ګاسمن ویلي برتانیا چې د جنگي جرمونو لپاره د عدالت ټینګېدو مکلفیت هم لري په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی او زیاته کړې ده چې تیره اونۍ د بی بی سي تحقیقاتي پروګرام پانوراما په افغانستان او عراق کې د برتانوي ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شویو جنگی جرمونو نوی شواهد خپاره کړل چې پکې د پخوانیو سرتیرو شهادتونه هم شامل وو او د ماشومانو او ټپي بندیانو په ګډون د ملکی وګړو وژنه او ټپي کېدنه یې افشا کړې وه. په دوام ویل شوی یو سرتیری چې په خوای افغانستان کې خدمت کړی ویلي په خپلو سترګو ولیدل چې یو ماشوم یې وتړلو په ډزو یې وواژه. که څه هم برتانیا د 2022 کال په ډسمبر کې یو خپلواکه څېړنه پیل کړه خو د څېړنو موده یې د 2010 څخه تر 2014 کلونو پورې محدوده ده او تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستیو کې د دې مسلې په اړه ویلي چې دا نوي تورونه د جامع حساب ورکولو اړتیا په ګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی و چې یوازې معنا لرونکي قانوني اقدامات کولی شي د قربانیانو او د هغوی کورنیو لپاره عدالت تامین کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو خو وست سیمې او نړۍ ځینې مسایل راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او د لوی کچې کورنۍ جګړې سره فاصله ولري. هغه د سوریې د موقت حکومت وضعیت ته په اشاره سره د دې هیواد له انتقالي رهبرۍ څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سه شنبه په ورځ د امریکا د سنا د مجلس په یوه غونډه کې وویل زموږ ارزونه دا ده چې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده ښایي یوازې څو اونۍ نه څو میاشتې د سقوط او د یو لوی کورني جنگ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو له ګواښ سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیره میاشت مدیترانې ساحل په علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی وژنې وشوې او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته نږدې په مذهبي نښتو کې لسګونه کسان چې د دروزي ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دورې بندیزونه به لغوه کړي او د سوریې د انتقالي حکومت له لوی مشر احمد شره سره یې لیدلی دي. شره چې رسمي دریشي اغوستې وه د ټرمپ د یو ځوان او ښایسته سړي په توګه یاد کړ خو همدا کس تر وروستیو پورې د جهادي اړیکو له امله د امریکا د مطلوبو کسانو په لیست کې و. روبیو دا هم وویل چې سوریه کې د انتقالي حکومت د چارواکو د سابقې په اړه د امریکا د اف بی آی ادارې باور او تایید نشته. ده زیاته کړه که له دغه کسانو سره اړیکې ونیول شي مثبت نتیجه ورکړي ښایي همې ورنکړي خو اړیکې کې ونهنیول شي منفي پایله یې حتمي ده. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د اقتصادي بندیزونو پر بشپړه لغوه کولو هوکړه کړې. دا هغه اقدام دی چې له بشر الاسد وروسته د دې جګړې ځپلې هیواد د بیا رغونې لپاره ترسره کیږي. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ په بنسټ د اروپایي ټولنې د 26 غړو هیوادونو سفیرانو پرون په لومړی ګام کې د دغه پریکړې په اړه موافقه کړې او تمه ده چې همدغه ورځ به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په رسمي ډول اعلان شي. اروپایي ټولنې دا اقدام وروسته له هغې کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د سوریې پر ضد د واشنګټن د بندیزونو د لغوه کېدو خبر ورکړ. د سوریې نوي واکمنان چې له اوږدې مودې راهیسې د اسد رژیم لخوا د اعتراضونو د ځپلو او کورنۍ جګړې له امله لګېدلو بندیزونو د پای ته رسېدو غوښتنه کوله غواړي چې د نړیوال فشار سخت اقدامات په دې هېواد پای ته ورسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو ویلي چې د دې موافقې په چوکاټ کې هغه بندیزونه به هم لغوه شي چې له مخې د سوریې بانکونه د نړیوال مالي نظام څخه پرې شوي وو او د سوریې د مرکزي بانک شتمنۍ کنګل شوې وي. خو په ورته وخت کې د اسد رژیم پر وړاندې نور بندیزونه لکه د وسلو یا د ملکي وګړو د ځپلو لپاره د کاریدونکو تجهیزاتو د پلورلو بندیزونه بلا هم په خپل ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې دا نوی اقدام د هغه لړۍ دوام دی چې د روان کال د فبروري په میاشت کې پیل شو. هغه مهال اروپایي ټولنې د سوریې د اقتصاد پر مهمو برخو ځینې بندیزونه لري کړي وو. اروپایي چارواکو خبرداری ورکړی چې که د سوریې نوي مشران د اقلیتونو د حقونو درناوی او د ډیموکراسۍ پر لور د حرکت په اړه خپله ژمنه پوره نه کړي، ښایي دا بندیزونه بیا ولګي. سوریا په دې خاطر هم د دغو بندیزونو د لغوه کېدو اړتیا لري چې دا هېواد اوسمهال له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د سختې وچکالۍ له امله ښایي چې د دغه هېواد د غنمو نږدې 50% حاصلات له منځه ولاړ شي، چې دا موضوع د میلیونونو کسانو د خوړو امنیت ګواښي. او اوس هم د ازادۍ راډیو په اړه یو رپورټ. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د ژوندي ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري مالی ملاتړ د برابرولو د شمنۍ هرکلی کړی دی. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بنده کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي، خپلواک ژورنالیزم تر بل هر وخت زیات ارزښت لري. هغې وویل دا بیړنۍ مرسته به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د حیاتي فعالیتونو ملاتړ وکړي او دا یې لنډمهاله بیړنۍ بودیجه وبلله چې د خپلواک ژورنالیزم لپاره د خوندیتوب یو جال برابر کړي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کافوس د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کاپوس د اروپایي کمیسون د مرستیال مشر کایا کالاس او د چک د بهرنیو چارو د وزیر یان لیپاوسکی او نورو د ملاتړ مننه وکړه. ویل دا مرسته به موږ سره مرسته وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا ازادي راډیو فعالیتونه روان وساتو، خو په اوږدمهاله توګه به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقي مبارزې ته دوام ورکړو. د ښاغلي کاپوس په وینا څو چې د امریکا د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره تصویب شوی بودیجه نوی ازاده شوی، د دې رسنۍ دوام بل ګواښ سره مخ وي. ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو له هغه وروسته له مالي ستونزو سره مخ شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د مارچ په 15مه د دې رسنۍ لپاره د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. ازادي راډیو دا مهال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د قضایي سیستم له لارې هڅه کوي چې د امریکا حکومت دې رسنۍ ته د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه وسپاري.
ازادي راډیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
درول ویدیزو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداري ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کاناډا، برتانیا او فرانسې د دې غوښ په جواب کې ویلي د دغه هیوادونو مشان د اکتوبر 2 مینیټي نسل وژون کې بریټ تاسو ته جایزه ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د برتانیا، کاناډا او فرانسې مشرانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپله تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغو دریو لویدیزو هیوادونو د دوشنبه په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي تل یې د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلی، خو دا وضعیت چې اوس یاد شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 نیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده، او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرایلي پوځ نوي عملیات پیل شوي، اسرایلي چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یوه محدوده اندازه پریږدي. د بریتانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرایل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلېدو ته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشرانو همداراز په لویدیځه غاړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړی او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ یې کړی چې هدف یې په غزه کې د اوربند سمدستي ټینګښت دی. دوی ټینګار کړی چې د دوو هیوادونو د حل ملاتړ کوي او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د بریتانیا، کاناډا او فرانسې د مشرانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یوه اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشران د اکتوبر د 2 نیټې نسل وژونکي برید ته ستره جایزه ورکوي او له دې سره نوري ورته پیښې هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پورې د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پایته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برمته کسانو خوشي کول او د غزې ترنګې بې وسلې کول.
په افغانستان کې یو شمیر جونې چې لوړ زده کړو پاتې دی وایي آنلاین سوداګرۍ ته یې مخه کړې چې هم ورته بوختیاوي او هم یو مړی ډوډۍ وګټي. دوی وایي ګڼو نورو نجونو او میرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړي، خو د دوی په خبره دې کار کې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زموږ همکارې فیروزی عزیزي له یو شمیر دوی سره خبرې کړې او دا رپورټ یې چمتو کړی.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
اصلا ما در چلو کوره به هر دسته کرا و کار اجازه نلرو، خوب در سی فضایی که چه محرمیت لرو باید تنون و رسو او فعالیت وکړو، څوک مو مخه نشینی ولی.
له 12 ټولګي فارغه د کابل ښار اوسیدونکې یو اسکلنه نرګس و وایي هیله یې درلوده چې د ارواپوهنې په برخه کې لوړې زده کړې وکړي، خو د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت په بندي سره دا هیله یوازې هیله پاتې سوه. دا وایي اوس له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې پلاس جوړ سویو د مریو د دسکولونو او افغانی ګڼو د تولید، ډیزاین او پلور آنلاین کاروبار کوي. د نرګس په خبره نه یوازې دا چې خپله یې ځان بوخ کړی، یو شمیر نورو لزده کړو پاتې نجونو ته هم د کار او بوختیا زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ما وخت کار خود شروع کردم، ما خودم فقط تنها کار میکردم.
کله چې ما خپل کار پیل کړ یوازې وم، د محتوا له تولید نیولې د سفارشونو تر ثبتولو ما خپل کول. خو چې کله مې کاروبار پراخ شو نو نورې بشري قوې ته مې اړتیا شوه. فعلاً ما سره له لسو تر دیارلسو نورې نجونې هم کار کوي. اوس چې محدود یو نو موږ باید له ذهني اړخه ځانونه محدودې نه کړو.
د پلازمېنې کابل بله اوسیدونکې او مخکې د کمپیوټر ساینس د برخې محصله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو، افغاني جامو، ګڼو پڼو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي او لږ د کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړي دي.
دوی چې دي په بعد د مغ طالبان دورانه تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا حیاتي ته مخ کړی او بیا اوس را سره کار کوي. یو میرمن را سره ده چې په لینو همدا پیسې چې د حیاتي نه پیدا کوي هم دي نه خوري او چون چلای. شاید 50% مرسته او کومه د ان پر سره نو موږ خپل پلان چې دا په فعلاً بیکاره ده او مور مې معلومه ده نو د ما او د مور هغه مې ته مصرف.
خدا افغان جونې د کاروبار په برخه کې هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یوې فعالې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په آنلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو، غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې نجونو ستونزې مو د افغانستان خزو د سوداګرۍ او پنګونې خونې لمشرې عزیزی مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکې کړې، خو دوی د راپور تر خپرېدو ځواب ورنه کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش سات.
د ازادي ملمه
ازادی میلما قدر منوریدون کو زما فرشتي سحق سلامونه ومني. نن مو پخپرونه کې میلما د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخه شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب، پخپرونه ته خره غلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې، با ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب، چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو ښه ده، الحمدلله. دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت دی. په خوست کې اوسېږم، خوست کې یو کلی دی تور وړی، ورته وایي د خوست له ښار نه داسې 10-12 کیلومتره لرې دی. کلی کې مو ژوند خوږ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چېرته وي، دغه د ژوند هره لحظه چې ده، د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب، په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې. دا د ژوند هره لحظه یو بیل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې وي، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورې، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورې. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نهیلیو نو امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، 25-30 کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي، و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و. بیا پسې زرزري وزرې، بیا د ځینې شعرونه د 2-3 مجموعې، یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو، 3 مجموعې وړې وړې خپرې شوې دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، داسې اوږدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی، او خوښ چې ماشومان وي. دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس په لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي، د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنه کول د زړه خبرې په نوم هغه ډېر غټ کتاب ترې جوړیږي. ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي، دا مې نه دي چاپ کړي. خپل شعرونه هم دا د کرونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري را سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه هغوی سره پاتې یا مینهوالو ته یې پاتې. تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غلهزی نه راتوي؟
او بالکل استاد، خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو، او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پسلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی، او بیا دا خو چې یو نوی کتاب چاپ کیږي دا ورته ډیره لویه خبره ښکاري. یعنی پښتنا لکه لویه فتحه، لکه لوی برای ورته ښکاري، نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تېرېږي کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي، ځینې دوستانو هم وایي، خو باور وکړه چې لیکم یې، خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم. د لیکلو نه خوند اخلم، خو د چاپ دپاره مې دومره ډېره تلوسه، لکه هغه وخت کې مې چې وه دومره ډېره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، په خوا به د یو څه مشهورو لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندویو ټولنو لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي، یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهن او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د مره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
او دا ولا ډېر مهمه پوښتنه ده. خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به نه ترې واخته، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل، او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله، هلکه نوره دنیا کې چې ده، نو دې ته به هم ډېر خوشحاله. او نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وی نرې بې حاصل یې وانخلي، یا ګلۍ پې وشي، او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دی هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندویو ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي. په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډېر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې ښه آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق والا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خو دا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شي. زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو په رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار لوبوي، ځکه دا نو مخکې به کتابونه چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ دغه د رسنیو دغه آساني رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل وستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاسته که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولري؟
نو مخکمه او ته به د رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او ښوونې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګوي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په دوروسته او لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیرخه د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعران درلودې خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنه ډیر کم شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایط او ترغیز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره مې وکړه د مراقبې خبره مې وکړه دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعره هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظمې نه دي د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده دغسې جنکۍ شاعران یم ښځینه شاعران دغسې ګروپونه لري ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي خپل شعرونه هم سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ رسوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسېږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو تاسو خپلو آثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسېږي هغه کوم شعر ده
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څېره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله څه سرور راغی څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی که هغوی په چېرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت په کې را یاد شي یا بل څوک چې لولي همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله یو شعر و زما شعر یې ویله زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده بیا وروسته زما نوم اخیستی وو نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده له ښکلا نه هم خالي نه ده د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده یعنی دې سره زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا یو تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړ وي ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دي ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندې وي. نو بس دغه مینه چې دا، لیونۍ مینه چې دا، د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي، په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې، یو منزل ته، یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینه وال
یاستئ؟ ولې نه، په سترګو ده. همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه، زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره اوړه تړل ده، نو زما جواب دا وی چې وسړیا، ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي، هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې، زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که نور څه دي، یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ور سره زړه نه دی تړلی. اوس وګوره، کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په کا جمهوریت و که اوس د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره، که سیاست دی، که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره، هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه، زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هم هیله ده چې د خپل وطن سره هم داسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نه مې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه، د شعر په برخه کې کنه. نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډېره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خپرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډېره زیاته مننه. کور ودان. تر ګران اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده و سمه د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شیر وورو
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوګو تړمو خوګو د شپېلې غږ ما ته زړه را مالي هغه شپونکې کلونه وړاندې مړ دی د غره پر سر کې زیارت کو وینه اسپیرو خواب خړ دے ها چې پزړه کې آواز د شپې نه و ناس پر دے لمدا غوټه بدلل اوس تر نه نه دی راښنو له هغه نه نه ماشومان د کلی د نه قلم جوړوي په کاغذونو کې رسمونه کاږي په دې رسمونو کې راته دي نغمې د شپې لیلې څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم د درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګلو شرنګ پسورو تالو او پسیرو پو بامام کلبهم چه گلانداما لبهاراما یورا دیو ترابان ما با زدھر پر پسی رات مشرام ببی ولی جاڑی داخو کی صدا چریکیا خو ندی خوط سلی با زمان کی دلا پوری کیا غش پا ہم دیر خپا شوام چپو کو ٹھٹھے پنا سارا لابد رئی کافی رئی ور پسے بندے دروازے او کھڑکے دکلی نچنے ورطا ناس دیوے پا مینا پا شاوک بد رئی جمالا دو وزرو پا جامو کے پا دا گڑے دا کھلب مسکوا او کلا بخندا گڑی دا زما ترخوا هم راغا ما یلا سنا دو زرو پا جامو و غلل دخخ لمنه پست مستوا لکا پاستو ماستران جو لکا ورخم دو وطن لکا دشاتو دمچیو دتنکی ملکی یاد نرگس دا پانو نرر بدن ما جان پا خیال کی شہزادہ سیف الملک بللو ما دا بدرے لجیبا یو پوست او نرم دسمال ہمرا پٹکڑ چی میں پرسترگو پر مخمو مخو نشاہ دشو یو خوشبو اپکی جسن نرگس پس نرسی دلل چه دلوان گلوی بازار یه دکو گرد هم نوو زبی حوشید و مربان چه یو پیخ وشوا بدره ناچا پشوک و ترا او پاس والا دلا او پاس پچت که درنال دری چه واتا پرده مین سیف الملوک پس پین میدان آتشو خلق ویل چی ملوک بیا هم لگیا دای او او جوڑه دوسپنی چپلی جوڑه بی مونگ ما شمان با هم حیران پاتی بو چوس ملوک مین دوسپنی چپلی چک بی خلق بوی چی تاسی نکوی بی تر کوی قاپ پر دیر علا پکی او جوڑه دوسپنی چپلی جڑی گی کوئی دعا بی چه مین ملوک بدرائی کا پیرائی بیا را ودی دما شمانو دعا گانے خدای تکی ور لگی مونگ ما شمانو کڑی تنانک جبی پڑیرو ڈیرو دعا گانو باندی بیا دا سا چل پا مونگ هم وشو چه مونگ دکلی ما شمان شو بیماران پکا پیرائی رکسی دخدای کارونو و یوشکن و پاس لغر را رالی پرده خبر و چه دکلی ما شمان دی خفا دی بیماران د خاپیریو د بلتون لغما بس بس بگمی پا یو تکس پی نشپک بام بام تو خطلو بس بس بگمی پا یو تکس پی نشپک بام تو خطلو لطیر درد یشپیلی تور برو یو سوه لوه لغدر اسپیلی خلق ویل چی دشپیلی آواز با تر کوئی قاپ پر ورسیگی او حق ورکی خاپیرے بلاسنی ولی بیرتا کلیتا پیارا ولی کلیتا پیارا ولی زڑمی لسندر منزی پخوخو تڑمو کو دشکلی غرد ماتا زڑا ولی